په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل اول.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي حکومت با پاتلسم آئینی ترمیم کې بدلون ته نه پرېږدي. پاکستان وایي د هند فوج یې په کشمیر کې درې سرتیري بشل دي او یو امریکایي چارواکي ویلي واشنگټن پر تهران د نورو بندیزونو لګولو په اړه غور کوي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت لخوا په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون د مخنیوي لپاره به پوره هڅې کوي. پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د وزیر اعظم عمران خان د خبره حقیقت نه لري چې وایي د اتلسم ترمیم او د NFC ایوارډ له وجې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
اگر وہ دیوالیہ ہو گئے ہیں جو کہ وہ ہو
چکے عمران خان دیوالیہ شوے دی چھ شوے دے پ اخلاقی لحاظ ہم او دے اقتصادی لحاظ ہم نو بے دی و غنڈو کی پ دریو صوبو او وفاق کی حکومت دے کولے شی چھ NFC ایوارڈ بدل کی معیشت دا NFC ایوارڈ یا اتلسم ترمیم لوجہ نہ خراب شوے.
د پیپلز ګوند سینیټر سید غنی بیا پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې لاتلسم ترمیم ختمولو سره سبي کمزوري کېدای شي. وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 13 د سند په ګوټ کې یو جلسې ته وویل چې لاتلسم ترمیم وفاق په اقتصادي توګه دیوالیه کولو سره مخ کړی دی. پاکستانی چارواکو ویلي په کشمیر کې د هند لخوا په برید کې درې سرتیري وشل شوي دي. د پاکستان فوج نن په یو بیان کې ویلي چې بیګا په دې برید کې ګڼ سرتیري زخمیان شوي هم دي. بیان سیاتوي د پاکستان فوج د کنټرول لکرخې سره نږدې پراخ چکری خارګوټي کې د دوی په ځایونو د هند د مارټر ګولو برید ته په مؤثره توګه ردي عمل ښودلی دی. د هند چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو د نوکریانو تعلیم لپاره د 5% کوټې مقررولو په مخه دوه قراردادونه جمع شوي دي. د تحریک انصاف ګوندغړي وزیرزاده د تعلیمي کوټې زیاتولو لپاره په خپل قرارداد کې ویلي چې د صوبې د میډیکل او انجینیرینګ کالجونو په ګډون په ټولو تعلیمي ادارو کې د اقلیتونو موجوده کوټه د غید آبادۍ په نسبت ډېره کمه ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوندغړي راوی کومار لخوا په جمع شوي قرارداد کې بیا دا هم ویل شوي چې د پاکستان په نورو صوبو کې د اقلیتونو لپاره په نوکریانو کې 5% کوټه مقرر شوې ده، خو په خیبر پختونخوا کې دا اوسم 3% ده. بلخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان ویلي دي صوبایي حکومت با په نوي قانون سازه کې د اقلیتونو د ستونزو ته پام وکړي. د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې چارواکي محمد نذیر وایي پروان کال کې با په دې ضلع کې په 1.25 ځمکه بوټي نالوي. نوموړي پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل د یو کس او بوټي لس په نامه تر شجرکارې منصوبې لاندې خلکو ته په وړیا توګه بوټي ورکول پیل کړي دي. محمد نذیر دا هم ویل چې په رستیو کې په قبایلي ضلعو کې د ځنګلاتو رقبه 40% زیاته شوې ده چې اوسم له نړیوال معیار څخه کمه ده. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره استازي زلمی خلیلزاد ویلي ډاډه نه دی چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کوم تړون وشي. نوموړي پرون مشال لیډیو ته په یوې مرکه کې ویل باید د افغانستان انتخابات پر خپل ټاکل شوي وخت ترسره شي. خلیلزاد دا هم ویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکو کې له طالبانو سره په څلورو خبرو معاهده وشي.
یکی خو مسئله تروریسم است که در اراضی
لمړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه باید د امریکا او هیڅ متحد هیواد پر ضد استفاده ونه سي او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دوهمه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دی. دریم د افغانانو ترمنځ بحث دی چې پر یوې سیاسي تګلارې توافق وکړي، او څلورم دا چې باید یو دایمي او بشپړ اوربند ټینګ سي.
ارې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات پر مهال د سولې لپاره په روانو هڅو خبري کړې دي. ټاکل شوی چې د نیټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به روانونه په واشنگټن کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هلو زلو هم خبري وکړي. د نیټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون په برسلز کې یوې خبري غونډې ته ویل د دې دوه ورځنۍ ناستې د خبرو زیات پام به له روسیې سره د نیټو اړیکې، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د نیټو رول ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره روانې هلې ځلې وي. دا غونډه د نیټو تړون د جوړېدو د 20مې کلیزې په مناسبت د چارشنبه او پنځشنبه په ورځو په واشنگټن کې کیږي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي واشنگتن پر ایران د نورو بندیزونو په لګولو غور کوي. د چارواکي د اپریل په لومړۍ نیټه د نوم نه ښودلو په شرط ویلي امریکا اراده لري چې له اټومي تړون څخه د وتلو د لومړۍ کلیسې په نږدې ورځو کې نوي بندیزونه ولګوي. تیر کال په مه میاشت کې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان کړی و. ویلي و چې پر ایران به یو وار بیا بندیزونه لګول کېږي. دا بندیزونه به د ایران د انرژۍ بیړیو جوړولو، سامانونو وړلو او په اقتصادي شوبو وي. د چک جمهوریت په دویم لوی ښار برنو کې د یو بس او ټرام جنګېدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون د ګڼې ګوڼې په یوه کوڅه کې شوې ده. د امدادي ادارې ویاندې میخایلا بوتووا ویلي چې د پیښې پر مهال ټرام له مسافرو خالی و. او اخیری خبر دا چې په اسرائیل کې د انټرنیټ د څارنې یوې ادارې ویلي په ټولنیزه میډیا د جالی پاڼو یوه شبکه د راتلونکي اونۍ د عامو انتخاباتو وړاندې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ملاتړ کوي او دغه حریفان بدناموي. د یو انټرنیټي پروګرام د بیګ بارټس سیلنکارانو نوام روتم او یوول اډم په یو رپورټ کې ویلي هغه په زلګونه جالی پاڼې موندلې چې د نتنیاهو د لیکوډ ګوند ملاتړ لپاره په پیغامونه خورول. سیلنکارانو زیاته کړه په انټرنیټي پیغامونو کې د نتنیاهو د حریفانو ضد له دروغو، بدنامه کولو او ګنګوسو کار اغستل شوی دی. بیګ بارټس پروجیکټ ډلې د سلګونو جالي یا بینمونو اکاونټونو چې خپل ځانونه د نتنیاهو د لیکوډ ګوند د ملاتړو په توګه نه دي معرفي کړي، له 1,150,000 څخه زیات ټویټس موندلې دي. او همدې سره د مشال لړیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,22.5 روپۍ اخستل کیږي او په 1,23.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1,24.50 روپۍ او په 1,26.40 روپۍ. یو یورو په 1,95.50 روپۍ او په 1,95.80 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 3.80 روپۍ او په 3.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 3.80 روپۍ او په 3.90 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، بنو کې 26 او 40، ژوب کې 22 او 14، او کوئټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د مرکزی حکومت د هغو هڅو مخه بنیسي چې غواړي 13 آئینی ترمیم لمنځه یوسي. ځینې شننونکي هم په دې اند دي چې د وفاق د پیاوړتیا لپاره د یاد ترمیم پر ځای ساتل ضروری دي. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د کار آئینی موده د 13 مارچ میاشتې پر 1.5 پای ته رسیدلې. د قانوني چارو پوه وایي پر ځای د دې چې حکومت یو وار بیا د دغو عدالتونو موده وغځوي، د ولسي هغو کارکردګۍ ښه کولو ته دې پام وکړي.
موجوده عدالتونه چې دي دوی ته د توجه ورکړي، د دې ججانو ته د تحفظ ورکړي.
او د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي سیمه تر پخوا زیاته شنه کړې او هڅه کوي نورې ونې هم ولګوي.
4% رقبہ جنگلات زیات شوی دی. دا اوس هم کم انټرنیشنل سټانډرډ دی، هغه نه ډیر رسټو. پکار دا 25% دا.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ته راشو. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف مشرانو غړو د هغه هیواد په آئین کې 13 ترمیم د وفاق د اقتصادي کمزورۍ لامل بدلې دی. وزیر اعظم عمران خان هم په دې اړه خبرې کړې دي. خو د اپوزیشن ګوندونو سیاستوال وایي حکومت د خپلو ناکامیو پټولو لپاره بهانې ګوري. دوی په خبره دا ترمیم به په پاکستان کې د پوځي حکومتونو مخنیوي لپاره شوی دی او د پرځای ساتلو لپاره به دوی خپل ټول هڅې وکړي. د اتلسم معنی ترمیم په ترڅ کې صوبایي وبخي صوبې بریالی شوي چې له مرکزه واک او وسایل ترلاسه کړي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت به اتلسم آئینی ترمیم کې بدلون کولو ته پرې نږدي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر غړي شاهد خاقان عباسی د اپریل په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبرلاند وویل چې د وزیر اعظم عمران خان دا خبره حقیقت نه لري چې وایي د دې ترمیم او د ان اف سی وارډ په نامه ثبوت ورکول کېدونکو پیسو له وجې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ دی.
اگر وو دیوالیا ہو گئے ہیں جو کہ وہ ہو چکے
ہیں. دیوائی کے عمران خان دیوالی دے پا اخلاقی لحاظ ہم او دے اقتصادی لحاظ ہم نو بیدی و غنڈو کی پا دریو صوبو او وفاق کی حکومت دے کولشی چی این ایف سی ایوارڈ بدل کی. معیشت دا این ایف سی ایوارڈ یا اتلسم ترمیم لوجہ نہ دے خراب شوئے.
یا 18ویں ترمیم کی وجہ سے نہیں ہوئی.
د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم د پیپلز ګوند د حکومت په محل په 2010 کال کې وشو. د سره د آئین ماتول د لوړې کچې غداری وبلل شو او د صوبي بجټ زیات شو چې ورسره دوی کولای شي په ډیر واک سره د تعلیم، صحت او نورو کارونو په لړ کې پالیسی جوړ کړي. وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 1 د سند په ګټکی کې بي جلسې ته وویل چې اتلسم ترمیم وفاق په اقتصادي توګه دیوالیه کېدو سره مخ کړی دی. د پیپلز ګوند سینیټر سید غنی د اپریل په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې خبرلاند ته ویل چې د اتلسم ترمیم ختمول به د صوبو کمزوري کول وي.
جو شخص، جو جماعت، جو آدمی، جو
دیوی، هر سړی، هر ګوند او یا هر اداره چې د اتلسم ترمیم خلاف سازش کوي نو هغه د دې ملک د بنیادونو سره ټوکی کوي. دا یو ډیر درون کار دی، دا باید ونه کی. څوک چې غواړي هغه سیاسي پوهنه لري. اصلا ورته دا معلومه نه ده چې اتلسم ترمیم دی څه شي. بغیر له فکر کولو داسې خبرې کول د ملک په ګټه نه دي. اتلسم ترمیم د ولسمشر ډیر واکونه پارلیمنت ته لیږدولي. همداراز د انتخاباتو کمیشن مشر د حکومت او اپوزیشن لخوا په شریکه غوره کیږي. د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټک وایي اتلسم ترمیم په پاکستان کې د وفاقي نظام بنیاد دی.
بے فائدہ امیرانہ قوتوں سے رسی، بے فائدہ پنجاب حاکمان سے رسی، چکم سیول اپوزی بیوروکریسی دا اور دے پنجاب چکم ایلیٹ اشرافیہ دا نتیجہ اتلسم ترمیم ختمی گی، بیسا وفاق ختمی گی، وفاقیت پاکستان ختمی گی، سوائے خود مختاری ختمی گی. نو دی وڑو صبح تا وہ دیر لوئے مشکل پیچھے نو وڑی صبح دا منل سا تیار مری پاکستان سا امپائر کنا دے چلتنس کنا دا خو یو نیر ملک دے اور جو سوئے پودی بنیاد دے چلے کی وہ جمہوریت ہوئی، وفاقی جمہوریت ہوئی پودی نے سے بنیاد بھی خدا ملک چلی گی، رولی پودی چلی گی کدا دی بنیاد ختمی نو بیا دا رولی ختمی گی بیا خدا زور با چاہی دا اور پختانہ ہوئی چھو زور کلی تک.
د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم سره صوبه سرحد ته خیبر پختونخوا نوم ورکړل شو. د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف د وخت ولسم ترمیم ختم شو او هغه بندیز لرې شو چې د وزیر اعظم او وزیر اعلی د ټاکنو دوره تر 2 محدودې.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو آئینی موده د 13 مارچ میاشتې پر 1 پوره شوه. دا عدالتونه له ترهګرۍ سره د تړلو پیښو په هغو کې د تورونو کسانو د مقدمو اورېدو لپاره جوړ شوي. بل رپورټونه وایي واکمن تحریک انصاف ګوند د عدالتونو د مودې غځولو اراده لري، خو د قانوني او سیمه ییزو چارو پوهان وایي پوځي عدالتونو خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي او ځکه نو حکومت باید د هغو د مودې غځولو پر ځای د ولسي هغو کارکردګۍ ښه کولو ته توجه وکړي. انیسا اجمل رپورټ لري.
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو آئینی موده پوره کېدو وروسته ځینې کارپوهان وایي که څه هم په دې عدالتونو کې د ترهګرۍ په تور نیول شوي ځینې کسانو ته سزاګانې ورکړل شوي، خو د کوم مقصد لپاره چې دا جوړ شوي وو هغه په مکمله توګه نه دي پوره شوي. وکیل قاضي انور وایي د فوجي عدالتونو مودې غځولو پر ځای حکومت لا پکار ده چې عامو عدالتونو ته پام وکړي.
مقصد دا و چې دهشتګردي ختم شي، دهشتګردانو ته سزا وشي، نه هغه مقصد خو نه نم پاسو ده. شک نشته چې سزاګانې شوي دي. عدالتونو کې هم سزاګانې شوي دي. د دې چونکې دا ده چې فوجي عدالت کې بیا اپیل نه وي، های کورټ نه وي، سپریم کورټ نه وي، نو بس آرمی چیف د دې واقع د سخت کې نه سره په پانسي شي. زه خو دا امید متوازی عدالتي نظام ضرورت نشته. دا موجوده عدالتونه چې دي دوی ته د توجه ورکړي، د دې جهجانو ته د تحفظ ورکړي، د دهشتګرد برخلاف چې کوم خلک پیش کېږي ګواهي لپاره هغوی ته د تحفظ ورکړي.
خبر په په آرمی پبلک سکول تر برید رستو دا پوسی عدالتونه د 2015 کال په جنوري میاشت کې جوړ شوی وو. د پوسی عدالتونو آئینی موده د مارچ په 1 پایته ورسېده. پوخانی لیفټیننټ جنرل او د امنیتی چارو پوه طلعت مسعود وایي د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د بیړني حالت په صورت کې پوسی عدالتونه جوړ شي. نوموړی وایي په پاکستان کې دا عدالتونه د آئین تر لاندې جوړ شوي دي، خو له دې څخه چې کومې تمې کېدې هغه نه دي پوره شوي.
زما په خیال پوځي عدالتونو خو ځینې لاسته راوړنې لرلې، خو له دې چې څه توقعات ول هغه نه دي پوره شوي. دې عدالتونو ځینې کسان پرېښودلي هم دي. له دې عدالتونو عارضي کامیابۍ ترلاسه شوي دي. دا پوښتنه هم کېږي چې د پوځي عدالتونو له لارې چې انصاف شوی هغه په رښتیا هم انصاف وو او که نه، او که په توندۍ کې ځینې داسې فیصلې هم وشوي چې د انصاف پر بنسټ نه وي.
په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو مخالفت کوي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړو ویلي چې حکومت د دې عدالتونو د مودې غځولو اراده لري. د امنیتی چارو پوه ډاکټر فاروق حسنات وایي د پوځي عدالتونو له وجې په پاکستان کې ترهګري د پخوا په نسبت ډیره کمه شوې ده.
پوځي عدالتونه د دې لپاره جوړ شوی چې د امنیتي ستونزو له وجې ولسي عدالتونو لویو ترهګرو ته سزاګانې نه ورکولې. د ویرې له وجې به چا د ترهګر خلاف ګواهي نه ورکوله، او هم له دې کبله ترهګرو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. نو ځکه پوځي عدالتونه جوړ شول. په پوځي عدالتونو کې ډیرو کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې، نو ځکه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ زور اوس کم شوی دی. د پوځي عدالتونو د مودې غځولو لپاره به په قومي اسمبلۍ کې په دریو کې دوه برخې اکثریت پکار وي. نو دا به کتل وي چې آیا نور ګوندونه به د دې په حق کې رایه ورکړي او که نه.
د پاکستانی رسنیو تر مخه قومي اسمبلی ته په وړاندې شوي اسنادو کې ویل شوي چې په پوځي عدالتونو کې د 200 څخه زیات د ترهګرۍ مقدمې درج شوي، چې پکې د 1408 فیصلې شوي او 240 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند دو مخکخانو شاه محمود قریشی او جهانگیر ترین په یو بل پسې بیانونه ورکول پیل کړی دي. قریشی چې د پاکستان خارجه وزیر هم دی، تیر ورځ په لاهور کې وویل جهانگیر ترین باید په سرکاري او د کابینې په غونډو کې ګډون ونه کړي. جهانگیر ترین بیا ویلي هر ځای ته د وزیر اعظم په خوښه ځي او یوازې هغه ته ځواب ورکوونکی دی. سپریم کورټ په 2018 کال کې جهانگیر ترین د شتمنیو نه ښودلو په تور د سرکاري او هم سیاسي عہدې لرلو لپاره نا اهلا ګرځولې دي وو. تفصیل احمد الله راکوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر او د تحریک انصاف مرستیال چیرمن شاه محمود قریشی پرون د ګل پورس په لاهور کې ایوي خبري غونډه ته وویل جهانگیر ترین د ګوند لپاره ډېرې قربانیانې ورکړې دي، خو عدالت لخوا د نااهله ګرځولو وروستو نوموړي له پکار دي چې سرکاري غونډو کې دې نه کینی، ځکه چې په داسې کولو سره اپوزیشن ته د خبرو کولو موقع ترلاسه شي او دا پوښتنې کوي چې دا د عدالت د فیصلې توهین نه دی. د نوموړي وینا وه دا وخت جهانگیر ترین په سرکاري غونډو کې کینی، نو ترې د موجوده چیف جسټس آصف سعید کوسا د هغې فیصلې سپکاوی کیږي کومه چې نوموړي د جهانگیر ترین پر ضد اورولې وه، ځکه چې آصف سعید کوسا د هغه بینچ مشر وو. زه جهانگیر ترین ته دا خواست کوم چې د یو مشر په حیث دې موږ ته تجویزونه راکوي، خو غونډو کې دې ګډون نه کوي. جهانگیر ترین چې په تیرو وختونو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سیکرټری جنرل او پارلماني استازی وو، د 2018 کال په دسمبر میاشت کې سپریم کورټ د شتمنیو نه ښودلو په تور نا اهله وګرځوو. د شاه محمود قریشی بیان په غبرګون کې د جهانگیر ترین وینا وه هر ځای ته د وزیر اعظم عمران خان په خوښه ځي، ځکه چې نوموړی خپل لیډر ګڼي او سیاسي معاملاتو په حق لا صرف هغه ته جواب ورکوونکی دی، نور خلک یې په حق له څه وایي او څه ګڼي دې سره یې هیڅ کار نشته. د جهانگیر ترین په حق کې وفاقي وزیرانو فواد چودھری، فیصل واوډا او پرویز خټک نه پرته اون چودھری هم بیانونه ورکړي. د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د کابینې په غونډه کې جهانگیر ترین د وزیر اعظم عمران خان په خواهش ګډون کوي، نو ټولو مشرانو لا د وزیر اعظم د خواهش احترام کول پکار دی. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي په پاکستان کې د هر سیاسي ګوند ترمنځ نه صرف ګروپ بندیانې وي، بلکې غړي د یو بل سره مخالفت هم لري چې ترې د ګوند کمزوریانې په ډاګه کیږي. په موجوده وخت کې د وفاقي وزیرانو ترمنځ د بیان بازۍ نه د حکمران ګوند تحریک انصاف کمزوریانې هم په ډاګه شوې. بل دا چې زمونږ په سیاسي نظام کې ذاتی حیثیت هم ډېر اهمیت لري چې له وجې مسلې رامخته کیږي. که عمران خان د وسنه دا معامله هواره نه کړي، نو راتلونکي کې خرابې نتیجې راوتلی شي. د حسن اسکری په وینا سپریم کورټ په خپل فیصله کې داسې سندي ویلي چې نواز شریف یا جانګیر ترین په کومو غونډو کې ګډون نشي کولی، بلکې دا یې ویلي چې څه قسمه سرکاري یا سیاسي عہده نشي ساتلی. که دواړه مشران کله ناکله په غونډو کې ګډون کوي نو څه دومره فرق نه پریوزي، خو که په مستقل توګه په غونډو کې ګډون کوي نو بیا پرې اعتراض کېدلی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ټولنیزو مطبوعاتو مشهوري کمپنۍ فیسبوک ویلي له پاکستانه فعال تر سلو زیات داسې اکاونټونه بند کړي دي چې دوی د اصولو خلاف فعالیت کاوه. په دې تړل شوو اکاونټونو کې ځینې هغه هم دي چې د یادې کمپنۍ په خبره د پاکستان له پوسټ سره اړه درلودله. په نړۍ کې میلیونونه خلک فیسبوک کاروي. د ټولنیزې میډیا د اداره څنګه کولی شي چې هر اکاونټ وڅاري او معلومه کړي چې څوک یې له قوانینو سرغړونه کوي؟ پر دې موضوع د بشیر ګواخ رپورټ.
د ټولنیزو مطبوعاتو یوه کمپنۍ فیسبوک د پاکستانی پوځ د اما اړیکو ادارې ایس پی آر د کارکوونکو سره تړلي 103 اکاونټونه بند کړي دي. فیسبوک د اپریل په لومړۍ نیټه خپره کړو معلوماتو کې ویلي چې په دې اکاونټونو کې پاڼې او ګروپونه شامل دي. دا له فیسبوک او د فیسبوک له یوه بل مشهور ویب سایټ انسټاګرام له ریکل شوې دي. د فیسبوک د انټرنیټ امنیت یا سایبر سکیورټی مشر نتینیل ګلیشر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو اکاونټونو تر شا خلکو کوشش کوو چې خپل پیژندګلوي پټه کړي، خو دوی ومندل چې دغه خلک د ایس پی آر سره تړاو لري او د هند سره د جنگ پاړه په روان کې مواد خپروي. ډاکټر عائشہ صدیقہ چې د پاکستانی پوز د کاروبار پاړی دوه کتابونه لیکلی وایي چې د پوز اما اړیکو څنګه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو کې زرګونه اکاونټونه لري. هغې د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د فیسبوک لخوا د دې اکاونټونو بندول به د پوز حیثیت ته زیان ورسوي. دا وایي زما د تحقیق تر مخه د پوز اما اړیکو څنګه یا ایس پی آر له 10,000 څخه زیات سوشل میډیا اکاونټونه لري. دوی یا نیغ په نیغه په خپل چلی او یا یې هم قراردادیانو ته ورکړي دي. فیسبوک چې اوس کوم اکاونټونه بند کړي دي، دا د ایس پی آر سره په موجودو وسایلو کې یوه وړه برخه ده. اوس به دوی له نورو ستراتیژیو کار اخلي، داسې ستراتیژي چې بیا ورسره داسې څه پېښ نشي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. فیسبوک امریکایي کمپنی ده چې په دې وروستیو کې ویلي چې د جعلي خبرونو د بندولو لپاره همکار پیل کړی دی. د تصویرونو شریکولو پاڼه انسټاګرام او د پیغامونو لیږلو ایپ واټس اپ هم د فیسبوک ملکیت دی. د انټرنیټ پاړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ انټرنیټ ورلد سټیټس ډاٹ کام تر مخه په فیسبوک کې له پاکستانه 2.5 میلیونه اکاونټونه فعال دي. فیسبوک اعلان کړی چې د اکاونټونو چاڼولو لپاره د آرټیفیشل انټلیجنس یا اے آی په نامه تخنیکی لارې کاروي. د انټرنیټ کارپو او د ټیک نیشن په نامه انټرنیټي کمپنۍ مشر عمر منصور انصاری وایي دغه لاره اغیزمنه ده، خو بیا هم د انټرنیټي کمپنیو لپاره د جعلي یا تشدد پارونکو اکاونټونو بندول اسانه نه دي.
تیر کال په اول درې میاشتو کې فیسبوک د 503 میلیونه جعلی اکاونټونه د ایدنټیفای کړه، تشخیص یې کړه، د همدغه سافټویرونو د لارې د ارتیفیشل انټلیجنس په مرسته جوړ شوي دي او دا یې بند کړه په څو دقو کې. نو فیسبوک او نور سوشل میډیا کوم پلاتفورمونه چې دي د ماشین نه استفاده کوي، یعنی هغه سافټویرونه او ټیکنالوژیانه چې د فیک اکاونټس یا د جعلی حسابونو د تشخیص لپاره جوړ شوي دي، د دې نه استفاده کوي.
د فیسبوک د لارښود تر مخه خلک کولی شي چې یو اکاونټ راپور کړي. دا په دې معنا چې که یو څوک جنگ زیږونکي مواد یا کرکه پرونکي شیان خپره کړي نو بل څوک یې فیسبوک ته خبر ورکولی شي. که د فیسبوک له قوانینو په کې سرغړونه شوې وه هغه لری کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې لګکیو ته په سرکاري نوکریو او همدارس تعلیمي ادارو کې د 15% برخې ورکول سپارښتنه په یو قرارداد کې وشوه. په غونډه کې په صوبه کې د پلاستیک بوتلو او شاپینګ بیګونو پر استعمال د بندیز په اړه هم بحث وشو. خالد خان معلومات راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف پر ٹکٹ منتخب شوی دا ہندو رول والے سر تعلق لرون کی راوی کمار پا خپل قرارداد کی اویل چی وفاقی حکومت او دا پاکستان پا نور صوبو کی دا لگا کیانو دا پارا پا سرکاری نوکرو کی 15% کوٹا مقرر شوی دا خو پا خیبر پختونخوا کی دا کوٹا 3% دا دا غختن اکڑا چی دا لگا کیانو دا پارا دا موجودہ آبادی پا مناسبت دبائی حکومت پا سرکاری نوکرو کی دا لگا کا کیا نو کوٹا 15% مقرر کلی شی
صوبہ خیبر پختونخوا میں مذہبی اقلیتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھرتی کے لیے ملک کے دیگر اکائیوں کی طرح سرکاری محکموں میں کوٹا 3% سے بڑھا کر 5% مقرر کیا ہے۔
خو بیا د جمعه اسلامی عنایت الله خان اوایل چې د صوبې په کومو ضلعو کې غیر مسلم یا لګکیان آباد وي دا 15% کوټه دی صرف په دغه ضلعو کې وي۔ خو د صوبې د قانون وزیر سلطان خان اوایل چې کله صوبایي حکومت په دې کله قانون جوړوي دا خبره به پکې شامل کړي، خو فی الحال دې په قرارداد کې د 15% کوټې ذکر وشي۔ دغه شان په یو بل قرارداد کې دا چترال نه دا کالاش کمیونٹی صوبائی اسمبلی غړی وزیرزاده په خپل قرارداد کې د صوبې په پوهنتونونو میډیکل او انجینیرنګ کالجونو کې دا لګه کیانو د پاره په داخله کې 15% کوټې وختونه وکړه۔ میډیکل او انجینیرنګ کالجز، کامرس او کیڈٹ کالج او دا صوبے ٹول پونتونونو کی موجودہ رولز کے بدلون راوستی شی او دا لگا کیانو دا پارا پا داخلو کے 15% کوٹا مقرر کلی شی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی پا دیر ضلع کے دا سکول دا اوبو دا کمی باندی ہم باسو شو او دا عوامی نیشنل پارٹی غړی بادر خان اوائل چی دا دا پا حلقہ کی دا زیاد تر کلو خلق دا سکول اوبو دا لری لری زیونو نا روڑی او صوبائی حکومت تی دا دی دا پارا پورا پورا انتظام اکڑی۔ دا غشان دا پلاسٹک بوتلو کی دا سکول اوبو پا حق لا دا صحت تا نڑیوالی ادارے پا راپور او پا صوبہ کی دا پلاسٹک پا شاپنگ بیگ و دا بندیس پا حق لهم صوبائی اسمبلی کے باس اوشو۔ خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور۔
دا مشال ریڈیو دا
د چاسدې د تنګي تحصیل د سرکاري کالج جنکای له تیرو شاوخوا نهو کلونو راهیسې د کرایې په یوه کور کې زده کړې کوي۔ ځایي خلک وایي د جنکو د سکول نوې ودانۍ تیاره شوې خو هغوی ورته نه لیږل کیږي۔ په تعلیمي چارو کې د خیبر پختونخوا حکومت یو سلاکار وایي دغه موضوع به له اعلی وزیر سره شریکه کړي۔ شبیر احمد جان رپورټ راکوي۔
دا چار سدی ضلع په تنگی تحصیل کې د جنکو سرکاری ډیگری کالج زده کوونکي د 13 خوشه نه کال راسه دا کرای په یو ودانه کې زده کړه کوي۔ د دغه ځای اوسیدونکي ریاض الحق مشال لیډو ته په دې باب لوای
2011 کې د دې بنیاد اخودل شوې دی او شپږ میاشتې وشوې ده مکمل شوې دی۔ ټیکیدار هم دا خبره کوي چې دا مکمل کې خو بیا هم د ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې کوم دین واغی په دې کې لیت لال کې پدنه لګي دا غوي مقصد څه دی؟ دلته کله چې ماشومان داخلو هغه وخت راشي نو موږ ته دا ویل کېږي چې
یبل مشر امجد علی کم چې دغه نوې ودانه د جوړونکو ټیکیدار مرستیال هم دی وای چې خوشه په 1.5 کروڑ روپے جوړ شوی دغه بلډینګ دی شپږ میاشتې وړاندې حکومت ته د حواله کولو ویل دی، خو له حکومت لا تر دې دمه دغه ودانه د دوی نه ده اخستې۔
دلته شپږ افسران هم باشي گی چاپی وګوري او بیا یو گیټ باندې ادن شو په بلوزی د دې شپږ میاشتو شو چې دا مکمل شوی دی وته وای چې ادمی اجی صاحب درخواست جمع کړی چې تاسو بلډینګ خپل نگانه کې والے غی پته چې څه مقصد دی
ولې پدې اړه چې کله د دغه حلقې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي خالد خان مومن سره تماس ونیول نو د هغوی وینا و چې دوی ته لا دغه معلومات نشته دي او د تعلیم محکمې نه به پوښتنه وکړي۔ بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي مشیر ضیاء الله بنگش مشال لیډو ته ویل چې دوی به دغه معلومات وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره زر شریک کړي ځکه چې د دوی په وینا دا د وزیر اعلی واک دی۔ د پام وړ ده چې په تنگی کې د جنکو دغه ډیگری کالج کې پسونو ماشومان جنکې زده کړې کوي۔ شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور۔
دا مشال ریډیو دا
په پېښور کې د غرمې 2:30 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له انیس اجمل اورو.
په پاکستان کې سنی اپوزیشن ګوند نوای د تحریک انصاف حکومت لخوا به په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون د مخنیوي لپاره پوره هڅه کوي. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر غړي شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د وزیر اعظم عمران خان دا خبره حقیقت نه لري چې وایي د 13 ترمیم او د NFC ایوارډ له وجې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. پاکستان وایي د کنټرول لکرخې سره نږدې د هند لخوا په حمله کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي او ګڼ زخمیان شوي دي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو د نوکریانو تعلیم لپاره د 50% کوټې مقررولو په موخه دوه قراردادونه جمع شوي دي. د تحریک انصاف ګوند غړو په دې قراردادونو کې ویلي چې د اقلیتونو د آبادۍ په مناسبت د تعلیم او نوکریانو لپاره موجوده کوټه ډیره کمه ده. د خیبر ضلع د جنګلاتو محکمې چارواکي محمد نذیر وای پروان کال کې په دې ضلع کې په 2.5 اکړه ځمکه بوټي نالوي. نوموړي پر نوښت مشال ویډیو ته ویل د یو کس او بوټي لس په نامه تر شجرکارۍ منصوبې لاندې خلکو ته په وړیا توګه بوټي ورکول پیل کړی دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره استازي سلمی خلیلزاد ویلي ډاډ نه دی چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو وړاندې که افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کوم تړون وشي. نوموړي پرون مشال لیډیو ته په یو مرکه کې ویل باید افغانستان انتخابات په خپل ټاکل شوي وخت ترسره شي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي واشنگتن په ایران د نورو بندیزونو په لګولو غور کوي. یو چارواکي د اپریل په 9 نیټه د نمونه ښودلو په شرط ویلي امریکا اراده لري چې له اټومي تړون څخه د وتلو د لومړۍ کلیسي په نسبت وروسته کې نوي بندیزونه ولګوي. او په اسرائیل کې د انټرنیټ د څارنې یوې ادارې ویلي په ټولنیزو میډیا د جعلي پاڼو یو شبکه د راتلونکي اونۍ د انتخاباتو وړاندې که وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ملاتړ کوي او د هغه حریفان بدناموي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی له سراج زهرا ورو.
نن د انګریزي ژبه ورسپانه د نیوز خپل اداري د تیلو په نرخونه کې په زیاتوالي لیکلي او وايي پاکستان کې لوړ انفلیشن ټول معاملات متاثر کړي او له دې وروسته حکومت دا په جاري ساتلو د تیلو په بیو کې تر 6% اضافه وکړه. اداري وايي حکومت د ټیکس را غونډولو اداري FBR ګټه له پېټرولو پوره کوي او د جنوري د میاشت راهسي یوازې د تیلو په نرخونو زیاتولو تکیه لري. بل دا چې حکومت د ټیکس نظام غوړه جوړولو لړکې کوم ژمنې کړې وي پاغه کې حمله ناکام مې سره مخ ته. اداري اخري کې وایي حکومت له وړاندې د بجلی او ګیس په نرخونو کې د IMF په غوښتنه زیاتوالی کړي. نو ښکاري داسې چې د تیلو په نرخونو کې هم د IMF په غوښتنه اضافه وکړه. د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت هم په دې موضوع کې پاتې شوې او لیکي حکومت د تیلو په نرخونو کې ډېره زیاته اضافه وکړه. حکومت ولس چې له وړاندې د ګرانۍ سره مخ دی هغوی به له دې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. اداري وایي بېشکه چې تیرو حکومتونو به هم نرخونه سیوا کړي وي چې له کبل یې ګرانۍ راغلي. خو پاکستان تحریک انصاف د ولس سره د وټونو نه مخکې ژمنې کړي وي او په داسې وبرله خلکو وټونه ورکړه. نو په داسې حال کې ولس ته د حکومت د هغه پالیسیو ضرورت دی چې دوی ته فایده ورکړي. اداري اخري کې وایي که موجوده حکومت د ولس سوچ ونه کړو نو پاکستان تحریک انصاف بلکې د نورو ګوندونو راتلونکو ټول ټاکنو کې د مسلو سره مخ کیږي. نو باید چې وزیر اعظم عمران خان سره د ولس کوم امیدونه تړلي شوي دي چې هغه ختم نه کړي. له پېښور خبریدونکو مشرک ورس پڼ خپل اداري کې وایي تاجران وایي چې نه تخلیلیدونکي پلاستیکي تیلې د صحت لپاره ښه نه دي او دا د هندوستان ناراضي چې پکې داسې کیمیکل اچوي چې د انساني صحت لپاره ډېر خطرناک دي. اداري وایي د تاجرانو د دې تور لګولو سره اتفاق نشي کېدی خو باید چې د دې تحقیقات وکړي شي او بیا ولس له دې خبر کړي. اداري وایي باید چې حکومت دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي.
رویټرز خبری ایجنسی د ټولنیز میډیا ادارې فیسبوک دا غو اقدام په اړه لیکنه خبر کړې چې په خبرې د پاکستان پوز له مطبوعاتي څانګې سره تړلې 130 پاڼې یا اکاونټونه تړلې دي. بلخو د امریکای وال سټریټ جرنل لوس پاڼې په لیکنه کې راغلي هندي چارواکي هڅه کوي د ولسی رابطو د شبکې واتس اپ له لارې د انتخاباتو په اړه د ناسمو خبرونو د خپراوي مخه ونیسي. د دې لیکنو تفصیل فرخندی اسد اورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي د ټولنیزو رابطو ویبپاڼې فیسبوک ویلي دوی هغه یو سل درې فیسبوک پاڼې او اکاونټونه ختم کړي دي چې په اړه یې ویل کېږي د پاکستان د پوځ د اماړیکو د چارواکو وو. فیسبوک دا خبره د ګل پورس کړې ده او دوی هم ویلي دي چې نه یوازې په فیسبوک بلکې په انسټاګرام یې هم هغه اکاونټونه ختم کړي دي چې د پاکستان د سیاست او سیاستوالو د پاکستان د پوځ او د هند د پوځ په اړه معلومات خپرول. فیسبوک دا ګام په داسې وخت پورته کړی دی چې په نړۍ کې پر دغه اداره تنقید زیات شوی دی چې ځینې خلک او ډلې د خپل شناخت نه ښودلو باوجود خپل فعالیتونه ترسره کوي. په امریکا کې د یوې څیړنیزې ادارې اټلانټیک کونسل څیړنه وایي په دغو لرې کړل شوو فیسبوک پاڼو زیاتره د هند خلاف او پر هند د حملې خبرې خپرې دي. له دې سره سره فیسبوک هغه شپږ سوه اووه اتیا اکاونټونه هم ختم کړي دي چې د هند د مخالف سیاسي ګوند کانګرس سره یې تړاو لرلو. فیسبوک وایي دغه اکاونټونه یې په دې ټولنیزې ویبپاڼې د ناسمې رویې له وجې ختم کړي دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په هند کې چې اوس انتخاباتو ته یو څو اونۍ پاتې شوي نو په فیسبوک او واتس اپ د غلطو او ناسمو خبرونو خپرېدل هم زیات شوي دي. څېړونکي وایي د واتس اپ او حکومتي چارواکو د هڅو په وجود لا هم د غلطو معلوماتو خپرېدل دوام لري. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ ویلي دی په روان وخت کې د فیسبوک د خوندي کولو لپاره کار کوي او د واتس اپ غوندې به یې د میسجونو او پیغامونو لیږل خوندي کوي. هند د واتس اپ لپاره یو لوی مارکیټ دی. په 2010 کال کې واتس اپ ویلي وو دوی په هند کې 200 میلیونه کاروونکي لري چې ممکنه ده اوس په دغه شمیره لا زیاته شوې وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تمدا د ناتو غړي هیوادونه روانونه په واشنگتن کې د سړې جګړې د وخت د اټومي وسلو د کنټرول مهم تړونه د روسیې د سرغړونې او په تور سمندرګي کې د دغه تړون د حضور په اړه بحث وکړي. د ناتو سرمنشي ینس ستونتلبرګ پرون په برسلز کې دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل. فریبا ظاهر تفصیل لري.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د دغه تړون د جوړېدو د اویایمې کلیزې د لمانځلو لپاره د اپریل پر څلورمه په واشنگتن کې راټولېږي. تمه ده د دې خبرو ډیره برخه له روسیې سره د ناتو پر اړیکو متمرکز وي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
On Thursday, we will begin by addressing NATO's relations with Russia.
دوی وی پنځمبه موږ د ناتو او روسیې پر اړیکو خبرې کوو. روسیې د اس اس سی اته ډوله توغندیو په پراختیا او ځای پر ځای کولو سره د آی ان اف یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون سرغړونې ته دوام ورکوي. د دغو توغندیو تعقیب سخت دی او په دې ډول موږ د خوندیتوب له کموالي سره مخامخ کیږو. روسیه دغه راز د دې تړون د مراتبولو په برخه کې زموږ د غوښتنو پر وړاندې درېږي. وخت په تېرېدو دی نو ځکه موږ د ناتو پر راتلونکو ګامونو خبرې کوو.
Discuss NATO's next steps.
ستولتنبرګ زیاته کړې چې ناتو نیت نه لري لمځکې څخه هوا ویشتونکې اټومي وسله په اروپا کې ځای پر ځای کړي. د هغه په وینا په دې تدابیرو کې د سمندري ځواکونو او ساحلي ساتونکو روزنه، د بندرونو څارنه، تمرینات او د اطلاعاتو شریکول شامل دي. د ناتو او روسیې اړیکې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون کوشتونکو سره د مسکو د مرستې او هم په 2014 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق راوروسته ترینګلې سوي دي. د اوکراین په جګړه کې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې پیل شوی تر اوسه 10,000 کسان وژل شوی دي. ستولتنبرګ خبریالانو ته ویل په دې غونډه کې به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په تور سمندرګي سیمه کې د اطلاعاتي چارو د لا پیاوړتیا پر اقداماتو موافقه وکړي او دغه راز به ګرجستان او اوکراین دواړو څخه د ناتو ملاتړ لا ډیر کړي. د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د ناتو رول او د دې تړون دفاعي لګښتونه به د دې خبرو یوه بله برخه وي. تمه ده د ناتو سرمنشي نن سه شنبه د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري او وروسته به په کانګرس کې خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړې استازي زلمی خلیزاد وایي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت تر روس مشره انتخاباتو د مخه د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. خو نوموړي پرون دوشنبه له مشال اډو سره په مرکه کې وویل خبر وي که دا توافق تر انتخاباتو د مخه وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د غیواد د ولس مشره انتخابات تر ټاکلې نیټې شاوخوا دوه میاشتې ځنډولي. فریبا ظاهر بیا هم دا معلومات راکوي.
شغلی خلیلزاد ویلی چې تمه لري تر اتلونکو انتخاباتو د مخه د افغانستان حکومت او د طالبانو استازي د سولې او توافق ته ورسیږي.
ما طرفدار ازی هستم
خوب است که موقع
قبل از انتخابات د مخه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې او توافق ته د رسیدو طرفدار یم. هر پروګرام او تړون چې توافق قربند کیږي باید عملي سي. دې ته په پام کې انتخابات دوه ځله وځندل دا چانس ته چې طالبان او غیر طالبان تر ولسمشي انتخاباتو د مخه د سولې موافقه ته ونه رسیږي. بنان باید د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیول سي.
پس آمادګي بر انتخابات هم گرفته شوه.
ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشي انتخابات تر روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان پر 9 ترسره شوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ټاکنې دوه ځله وځندولې. اوس ټاکل شوی د ولسمشري ولایتي شوراګانو او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان یا تلې په شپږ موسی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستاني خبريالانو ته ویلي چې له دې دوه میاشتنی فرصت څخه د رای پاڼو د تنظیم او د 13 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو د ستونزو د ارزونې لپاره استفاده کوي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې ترسره کړي. د ښاغلي خلیلزاد هدف هم هغه څه چې وایي د افغانستان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره زمینه برابرول دي. نوموړي د دوشنبه پر ورځ وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره پر څلورو موضوعاتو توافق وسي.
یکی خو مسئله تروریسم است که
لومړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه باید امریکا او هیڅ متحد هیواد پر ضد استفاده ونه سي او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دوهمه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دی. دریم د افغانانو ترمنځ بحث دی چې پر یوې سیاسي تګلارې توافق وکړي او څلورم دا چې باید یو دایمي او بشپړ اوربند ټینګ سي.
آتش بستی کلی او دایمي.
ښاغلی خلیلزاد سو هیوادونو ته د خپل دی وروستي سفر په لړ کې پرون دوشنبه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او نور لوړ پوړو چارواکو سره په کابل کې ولیدل. ارګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ولسمشر غنی او خلیلزاد د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې او په دې اړه خبرې د دواړو لورو ترمنځ دوام وکړې. ښاغلی خلیلزاد هم پر ټویټر لیکلی چې له عبدالله عبدالله او صلاح الدین ربانی سره یې ګټورې خبرې درلودې او پر دې یې بحث کړی چې نړیواله ټولنه څه ډول کولی سي په سمه توګه د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د مارچ پر 14 واشنگټن ته د سفر پر مهال پر زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه ګوښه کوي.
فریبا ظاهر و د افغانستان په ننګرهار کې یو شمیر مدني فعالان وایي په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د خلکو ژوند تریخ کړی. دوی له دولت وغواړي چې په امنیتي ادارو کې وړ او بااعتباره کسان په دندو وګماري. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد امنیتي ستونزې منی خو د ډېرې اندېښنې وړ یې بیا نه بولي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د تیرو څو ورځو راهیسې د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې د هدفي وژنو، انسان تښتونې پیښې او د ډاکترانو کتنځایونو مخ ته ویرونکو چاودنو د نورو ترڅنګ د ننګرهار مدني فعالان هم اندېښمن کړي او له حکومت نه غواړي چې د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت ښه کېدو ته پام راواړوي. مدني فعال عبدالرحمن ماوین وایي
ډاکټر زما په عزت کې نه دی، درملتون والا زما په عزت کې نه دی، بمونه پیا لوزي، زما د ننګرهار تجار کډه کوي د ننګرهار نه، زما مدني فعال وشته لګیږي کمنټن د ننګرهار والی او کمانډان د امنیت او کشوي ارګانونه امنیت په تړو باندې مثبت جواب نشي راکوله، منفي جواب دی راکې چې مونږ کډه وګلاړ شو.
مدني فعال عبد اللطیف واحدی وایي چې د جلال آباد ښار امنیت دې حد ته راغلی چې د هیڅ چا ژوند پکې خوندي نه دی.
زمونږ اتا تر یو ورزشي لوبغاړی چې یو ماشوم هغه هم اختطاف شو، مدني فعال وژل شو، سوداګر وتښتول شو، یعنی تر کومه پورې به موږ په دغه حالت کې ژوند وکړو.
مدني فعال او په جلال آباد ښار کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې استاذ برهان الدین سیرت وایي د ننګرهار امنیتي مسؤلین د ښار په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي، حکومت ته پکار دي چې په لوړه کچه پکې بدلونونه راولي.
امنیتی مسولین یا بی غور دی یا په شکل د اشکال په دی مسایلو کې دخیل دي، ځکه وضعیت دومره ډیر خراب دی. موږ غوښتنه ده چې په نسبی ډول په منځنۍ رهبری او په لوړو رهبری کې د امنیتی مسولینو په برخه کې بدلونونه راشي.
ولایتي چارواکي هم د خراب امنیتی وضعیت ستونزه مني، خو وایي چې دا ستونزه هغومره جدي او د اندېښنې وړ نه ده څومره چې مدني فعالان انګیري. په دې اړه د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند وایي
ډېر داسې افراد شته چې غواړي وطنوال خواشینی کې من کاملا ډاډ ورکو چې همغږي شته او لا به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کېږي.
د مدني فعالانو دا نیوکې وروسته له هغې راپورته شوي چې د مارچ په 1 نیټه د جلال آباد ښار په لومړۍ او شپږمې ناحیو اړوند 2 نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي، د 8مې ناحیې اړوند 1 تن تنکی ځوان تښتول شوی، او په تیره 1 اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د 2 ډاکترانو کتنځایونه هم په بمونو الوزول شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اسوسییټډ پریس اجانس وایي د پام وړ شمېر هغه افغانان چې د ایران په پیسو او روزنه په شام کې جنګېدلي دا مهال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا اجانس په خبره افغان چارواکي اندېښمن دي چې ایران به دغه کسان په افغاني ټولنه کې د خپل نفوذ پراخولو لپاره وکاروي. د دې موضوع تفصیل درکوو. د اسوسییټډ پریس اجانس لیکنه د مهدی په نوم د یو افغان کیسه کوي. وایي چې هغه د یوې غریبي کورنۍ دی او په 18 کلنۍ کې ایران ته د دې لپاره تللی و چې له هغه ځایه اروپا ته ووځي او ځان ته کار پیدا کړي. خو نوموړی له افغانستانه 2000 کیلومتره لرې شام ته ورسید او د هغه هیواد په کورنۍ جګړه کې وجنګید. مهدی له هغو زرګونو افغانانو یو دی چې د ایران په پیسو او روزنه په شام کې د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ جنګېدلي. لیکنه کاږي مهدی او د هغه په څیر نور افغان شیعه مسلمانان دا مهال افغانستان ته بیرته ستانه شوي، چېرته چې هغوی ته د شک په سترګه کتل کېږي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې ایران لا هم دغه کسان په افغاني ټولنه کې د خپل نفوذ پراخولو او د افغانستان په جګړه کې د خپل رول لوبولو لپاره تنظیموي. لیکن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي، وایي چې د شام له جګړې شاوخوا 10000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان حکومت او د چارو ځینې پوهان وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د 18 کلنې جګړې ختمولو لپاره هڅې تیزې کړې، ایران ښایي دغه کسان د خپلو ګټو لپاره وکاروي. د شام په جګړه کې جنګېدلی مهدی 1 کال مخکې افغانستان ته ستون شو. هغه لا هم غریب دی او د کار روزګار درکې نه لګي. د نوموړي په خبره یو شمېر افغانان لا هم په شام کې پاتې دي چې زیاتره په تعمیراتي څانګه کې خواري مزدوري کوي. لیکن د مهدی له خولې زیاتوي د خپل راتلونکي ته پریشان دی او ګمان کوي چې یا خو به غلاوي کوي او یا به هم بیرته شام ته لاړ شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
تیر مازیګر په د پېښور پریس کلب مخې ته د مندو د بابازی کو مشرانو خپلې ورځنۍ احتجاجي ناسته په دې ویلو سره ختم کړه چې حکومت پر راتلونکو 10 ورځو کې دوی د ماربلو د غر لانجه حل نه کړه، نو دوی به خپل احتجاج لا پسې پراخ کړي. احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل له دې باوجود چې دوی د ماربلو د غر لوزنامه په 2018 کې ختمه شوې، ټیکداران اوس هم د دوی له غر نه ماربل وباسي. بابازی قوم د همدې لانجې پر سر د احتجاج په توګه په پولیو ضد وروستي کمپاین کې خپل ماشومانو ته د دغې ناروغۍ ضد څاڅکي ورنکړل. د صوبې د مدنیاتو محکمې چارواکو ویلي حکومت د مدنیاتو ایستلو لپاره یو نوی پالیسي جوړه کړې چې په دغو چارو کې د غلا غلطې مخه ونیسي. غلام غوس معلومات راکوي.
د مومندو یو قامی مشر ملک حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
موږ یو غر دی د ماربلو چې هغه د تورو خوا په نامه باندې مشهور دی. موږ یو سړی د پولیس باندې ورکړی د 15 کالو چې پوره شو، نو هغه ته به موږ مطالبه وکړه چې موږ خپل غر پیدا هغه موږ قابل شوی دی. هغه انتظامیه هم د ولاړه د هغه بالا افسران هم دي. 2 کاله وشو موږ غر باندې موږ ټول نه دا درخواست کوو چې موږ خپل مالکانه حقوق راکړي، خپل غر موږ ته آزاد کړي. د 10 ورځو کې موږ خبره حل کړي حال نه کړل. د دې نه مخکې موږ یو میسج جوړ کړی چې څنګه موږ زو قانون د قبایلو د برمتو موږ به هغه شروع کړو.
یو بل مشر تمریز بابازی مشال ریډیو ته وویل چې دا وی د غرنه د ماربلو راويستلو زړه لوزنامه په 2018 کې ختمه شوې ده. اوس دوی د خپل غرنه د ماربلو د راويستلو کار په هیڅ ډول نه مني.
زوړ اګریمنت زمنګ د 4 نه تر 17 پورې وو. زمنګ د اګریمنت د ختمېدو نه وروسته لیز ملاو شوه. هغه کې د قوم کسان نه دي اعتماد کې اغستل شوی، چا څه خبره نه ده شوی. موږ سعودي کې په دغه کې مزدوري کوو. دا زمنګ یو د مزدوري یو د رزق یو ذریعہ ده. دا موږ په خپل کول غواړو. د بار ټیکادار ته زمنګ ضرورت نشته.
په مومندو کې د دې غر د لنجې په سر بابازی قوم د احتجاج په توګه په دې روسي پولیو کمپین کې خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو نه بایکاټ هم کړی وو. په دغه اړه مې د دوی د یو مشر نه پوښتنه وکړه چې د دې لانجې په سر تاسو ولې د خپلو ماشومانو سره دا زیاتې کړې دي؟ نو په جواب کې هغه وویل،
د ولګې نمرو په پولې مزه سو وکړم چې دلته نار ناسم د پولې یا واټوم را دي وانه شو شپږ سوه ماشومان یا پنځه سوه ماشومان زموږ د خلکو دینه نامرومه پاتې شو، د زورورو والدې او د کمزورو کنځلې دي نور زموږ دغه خبره.
تر دې دمه د مومندو ضلعي انتظامیې یا د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو د محکمې چارواکو د دې تازه احتجاجي ناستې په ردی عمل کی سندی ویلی، خو تر دې وړاندې د مدنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي د مومندو او نورو قبایلی ضلعو دورې هم کړی دي، او هغه د دغه دورو پر مهال ویلی وو چې د مدنیاتو راوستلو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو نوی پالیسی جوړه کړی ده چې تر مخه به یې په شفاف ډول په هر سیمه کې د مدنیاتو راوستلو کار ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر د ځنګلاتو محکمې ویلي دوی پلان لري چې روان کال په شاوخوا اووه سوه اکړه رقبه بوټي ولګوي. دوی زیاتوي د دې هدف ترلاسه کولو لپاره د سیمې خلکو ته وړیا بوټي ورکوي. د خیبر ځینې اوسیدونکي بیا وایي دوی یو شمېر سیمې اوس هم له ونو بوټو خالی پرتې دي. فرهاد شینواری حال راکوي.
د خیبر د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې دوی د شجرکارۍ په دې مهم کې دا ځل په خیبر کې په لویه رقبه باندې د بوټو کرلو تابع کړي او د عامو بوټو ترڅنګ میوهدار بوټي هم لګوي. د خیبر د ځنګلاتو محکمې رینج فارست آفیسر محمد نذیر مشال ریډیو ته وایي،
په دې کال کې مونږه 700 اکړ پورې چې کم دی نو د مختلفو سکیمونو لاندې ځنګلات بوټي کرو فری آف کاسټ. دلته چې کم دی نو د یو سکیم لاندې چې هغه ته ویل شي یو کس او بوټي لس، مونږ په مختلفو سکولونو کې مختلف تعداد سره دا تقسیمو او هغه بچو ته دا خبرداري ورکو چې دا بوټي وکړي او دغه شان که تاسو په دې شړو غرونو باندې دا سوچ پیدا ک
دا چې دوی کوم ډول بوټي لګوي. د خیبر رینج فارست آفیسر محمد نذیر زیاته کړه،
هغه زینا چې یخ دي نختره هغه زینو کېږي، مونږ بیا نختره غزه کې کرو چې کوم زینو کې موسم ګرمي نو الته مونږه پلوسا کې کر داغه نه علاوه چې کوم نه نور داسې بوټي نو پاغي کې امرود دي په دې مارکیټ کې چې نن په کم ریټ باندې فروټ خرڅيږي دا ریټ به تقریبا نیمه لراشي. دی مالټم پکې لګولې
د خیبر د ځنګلاتو محکمې یو بل افسر فلکناز وای چې په دې وروستو کې په قبایلي ضلعو کې ځنګلات زیات شوي خو بیا هم د بین الاقوامي معیار نه وروستو یو.
2018 کې د فاټا متعلق یو سروې وشوه چې په فاټا کې 4% رقبہ جنگلات زیات شوی دی، دا د توکو نه ډیر زیات شوی او دا اوس موږ کم انټرنیشنل سټانډرډ دی غیر ډیر رسټیو پکار زم ته دا 25% دا اوس په فاټا کې 19% خبر راغله. دا بلین ټری کم پروگرام دغه فاټا کې شروع دی، نیچرل د خلکو ځنګلي دی غم بچ کول دی کم داسې زینې چلته موږ بنه شو چولې ته موږ تخمونه وکړو.
د خیبر لری پرتی سیمې شلمانی او سیدونکې وای اوس هم هلتا ډیر زمکي داسې دی چې جنگلاتو ته اړتیا لري.
زما نامه ملک جعفر ده. لوی شلمان کې کم غاخي سر ورته وای په اغزه کې بوټي لګیدلی، اغه غاخ سر نه علاوه کته لوی شلمان هم پاتې دی، پړنګ درم پاتې، شنیلوم پاتې دی، شین پوخ هم پاتې، نرم پاتې دی، سمسم پاتې دی، په لکونو بوټو ضرورت ورته بالکل. د علاقه څخه خړه پړه ده او اوبه شتاب کې خو مطلب دی چې بوټي نشته، موږ چې بوټي وکړل شي.
د خیبر د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې دوی د بوټو زیاتولو لپاره خپلې نرسرۍ جوړې کړې دي او که څوک غواړي چې په خپلو کلیو کې نرسرۍ جوړې کړي نو دوی به ورسره پوره تکنیکی مرسته کوي او تخمونه به هم ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوس اوریدونکو یو بل رپورټ ته مرازو. په پاکستان کې لکونه ماشومان داسې دي چې عمرونه د لوبو دي خو بې وزلۍ د کور ته خرڅ پوره کولو پیټي ورپشا کړي دي. دا ماشومان د خلکو په کورونو په ښار او بازار کې په کمو پیسو خوارۍ مزدوري کوي. یاسر واسف د پنجاب په راولپنډی کې په یو مصري خانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مصري خانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکار کیږي خو دغه دواړه لکان بیا وایي چې د استادانو چلند ورسره ښه دی. د عبدالحی کاکړ رپورټ او ورپسې یو سندره هم اوري.
پې
پینزلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیاني جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوشار د اډو په مسترخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پندشار د پیرودای اډې په یو مسترخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مسترخانه د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری دا دلته راغلی زما دلته درې کاله وشو چې راغلی ما پلار مې منډای کې کار کوي ریڑا چلی منگا کون لین دین دی دی جینا زمنگ روان دے دلتا نمنگ کرے مرکو او آر سا دی جینا چلو نظام زمنگ دی جینا دی من غریبی دا زمنگ دا استاز دے استازم خو استاز دے نرالا والا کئی نا کنزلی دیر استازان منگ لی دلی دی چی کنزلیم کئی والم کئی او منگ بدون دو سو دری سو روپے را کئی زمنگ گجاراو لین دین پی روان دے
دیر لسکلن آصف هم لا یاسر سرا پا دکان کی کار کبی پا پیشور کیا تر پینزما سبق ویلی خود پلار مړینی او غریبی لسکولا مستریخانی ترسولی.
ما دا خواهش و چیزه با سکولو ویم فوجی با جور شما فوجی نه ڈاکٹر با جور شما و منگ سر ارپو گنجیش نو پلار مر شو او منگ دورو نه یو خور دا او وز دل تا راغلی ما دل تا وستا سر کار کو ما و زداد ما خواهش دا زداد مسترینو چل یاد کما
د گاډو او لاریو اډو په مسترخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره ښه کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي د دې د سکول وسایل نو دي کار شوق او ځکه مونږ کاری ځکه ځکه دکان ته راغلی زه ورته کاری زده کوم رو ټایم په ټایم مرګم رو ټایم خا خوري بوټان څه په کاری زه ول عالم کپړې مول عالم اختر کې ولا خرچه مرچه ور کوم او خرچه مرچه چې کوم دا ډېر 200 روپے ولا خرچه ور کوم هر یو شاګرد لا ما دا غوند استادان دا میسج دی چې یا شاګردان باندې خیال وکړي سختي ونه کوي
په پاکستان کې په مسترخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه. خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 38 لکه یاد کړی وو.